افغانستان کې ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو اوریم د ازادي رادیو د خبرونه د ځوان فکرونې خبرونه ته ځانګړې شوې د پدې خبرونه کې زموږ همکاران چې د کابل لستډیو وړاندې کوي زموږ همکار فیروزه عزیزی وړاندې کوي په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د ازادي رادیو د دریو خبرالانو په ګډون د هغو خبرالانو پر کار او فعالیت خبرې کوو چې تیر کال په همدې ورځ وژل شوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زه نوریاس نوری اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو سربېره به د تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. پرون د دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته د دې نن د دې جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو او د کاري کمیټې د جوړولو لپاره بحثونه روان دي. په دې جرګه کې چې له 3000 زیات کسان راغون شوي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر یو چوکاټ خبرې کیږي. د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو دولس ټیمونو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څېرو دغه جرګه تحریم کړې او هغه د سولې د روان بهیر لپاره ګټوره ان د بللې. طالبانو هم دغه جرګه نمایشي بللې ده. ازادي راډیو نن د خپلو درې وژل شوو خبرالانو یو کلن تلین انتازه کوي. سباون کاکړ، عبادالله هنانزی او فرشته محرم دورانی یو کال مخکې د ثور په لسمه په کابل کې د خبري پوښښ په مهال په یوه ځانوژونکې حمله کې ووژل شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی، اووه نور خبرالان هم وژل شوي. تیر کال په همدې ورځ د بي بي سي او خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبرالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د درې وژل شوو خبرالانو په ګډون په دې پیښه کې د ټولو وژل شوو خبرالانو د یاد تازه کولو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې نیول شوي مراسم د افغانستان د خبرالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم شوي دي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د خبرالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی چې په دې کال په افغانستان کې ټول 15 خبرالان وژل شوي وو. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د افغانستان د دولت دښمنانو په شیرین تګاب ولسوالۍ حمله وکړه. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په نښتو کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. ښاغلي یورش دغه راز وویل چې افغان ځواکونو او ملکیانو ته په دغو نښتو کې زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 22 تنه وژل وسلوال چې قومندانان هم پکې شامل دي وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یوه خبر پاڼه کې وایي ځانګړو ځواکونو د عملیات تېره شپه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په زاویې سیمه کې وکړل چې په ترڅ کې د داعش 4 مرکزونه ویجاړ شول او له دې ډلې سره د اړیکو په تورې 2 مشکوک کسان هم ونیول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات د ځانګړې قطې ځواکونو کړی دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو سربېره به د تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي. واشنگټن نږدې یوه اونۍ مخکې اعلان کړی و چې د مې له دوهمې وروسته باید یو هیواد هم له ایران څخه تیل ونه پلوري. حسن روحانی وویل ایران له یوې لارې تیل نه صادروي، ایران له شپږو لارو تیل صادروي چې له دې لارو واشنگټن خبر نه دی. واشنگټن ویلي دي چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي تر څو دغه هیواد د توغندیو له ازموینې لاس واخلي او یورانیم غني نه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دو جارچ پرون وویل ښاغلي ګوتریش له ولسمشر شي سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې بشري حقونه، حتی د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې پر مهال هم په بشپړ ډول باید مراعات شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د جمعې په ورځ د اپریل په 26 په پیکینګ کې له ولسمشر شي سره وکتل. د جارچو ویل چې د دوی خبرې ډېرې سپینې خو دوستانه وي. دا څرګندونې لنډه موده وروسته له هغې کېږي چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ مشر کینت روټ په مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړ، د بشري حقونو په مسله کې د چوپتیا له کبله پر ګوتیرش انتقاد وکړ. د چین پر حکومت له دې کبله ډېر انتقادونه شوي چې شاوخوا 1 میلیون اویغوریان او نور مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو کې چې فعالان یې د تجمو کمپونه بولي راټول کړي دي. د جاپان امپراتور اکی هیتو هغه مراسم پیل کړي چې لکارا د دې د ګوښه کېدو پیل بلل کېږي. اکی هیتو نن د اپریل په 10مه د کاشیکو دوکورو په نوم لوی معبد ته ولاړ څو لکارا د خپل استعفا په اړه د مذهبي مراسمو لومړی پړاو پر ځای کړي. دا مراسم نن نیمه شپه وروسته له هغې بشپړېږي چې د اکی هیتو زوی ولی عهد ناروهیتو د جاپان د نوي امپراتور په توګه معرفي شو. 50 کلن ناروهیتو یو سلو شپږ ویشتم واکمن دی چې د جاپان د امپراتورۍ په ځانګړي تخت کې نه جاپان د نړۍ تر ټولو لرغونی سلطنتي نظام لري. تمه ده چې د استعفا د مراسمو بل پړاو نن مازدیګر مهال په امپیریل ماڼۍ کې جوړ شي. په دې مراسمو کې به صدر اعظم شینزو ابه د پارلمان د دواړو خونو رئیسان او د سترې محکمې قاضیان حاضر وي او اکی هیتو به خپله وروستۍ وینا واوروي. اکی هیتو په 1989 میلادي کال کې د جاپان امپراتور شو، خو د واک ډېره برخه د هغه بد نوم پر لرې کولو تېره شوه چې جاپان د ده د پلار د واکمنۍ پر مهال په 2 نړیواله جګړه کې د ګډون له کبله ګټلی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو خبرونې دغه راز د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډیره برخه مو البته د ځوان فکرونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. د کابل له سټوډیو زما همکار فیروزه عزیزي وړاندې کوي. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون د هغو خبریالانو پر کار او فعالیت خبرې کوو چې تیر کال په همدې ورځ په کابل کې په ځان وژونکې حمله کې ووژل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې خاو نه مو پیل کړی وي، تر دې دمه خاطر سوي تاسو ته بیا هم د دې اونۍ یو بل خبرونه، البته د ځوان فکر خبرونه په لړ کې به په دې خبرې وکړو. لکه څنګه چې زما همکار لګ مخکې وویل چې نن به موږ دوه مسایل باندې خبرې وکړو، دوه بحثونه لرو. بلا بل لمړی اداره چې همدا اوس په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه نن دویمه ورځ ده جوړه سوې ده او روانه ده. خبرې پکېږي په دې چې له طالبانو سره کله سوله کېږي، نو په کوم موارد ورسره یاد سي او په خبرې وسي. په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه هم ستا، یوه میلمانه مو چې را دعوت کړې ده، البته د دغې جرګې غړې ده، تر اوسه را رسیدلې نه ده. نو د خبرونې په لړ کې به هغوی هم له موږ سره یو ځای سي او بحث به ولرو. لومړی تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمیره وایم، تر هغه کولای سي چې دغه شمیره ځان سره نو یاداشت کړئ او بیا به د خبرونې په لړ کې تاسو زنګونه ووهي، اړیکه به ونیسي او خپل نظریات، پوښتنې، انتقادونه د مسایل بل مکسره شریکي. د خبرونې شمیرې دي 0909 40 15 40. دویمه شمیره 0902 25 50. په دې شمیرو تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د خبرونې قدرمنو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. موږ سره په خبرونه کې نن خیر الله شینواری، سیاسي او مدني فعال دی، یو ځوان فعال دی چې په ټولنه کې په دې برخه کې ډېر کله په سیاسي مسایل باندې یعنی بحثونه کوي، فعالیت لري. همداراز یو بل ځوان فعال راسره دی، دوی هم مدني فعال او سیاسي فعال دی. دوی نه به په خبرونه کې د دوی نظریات واورو د دغه جرګې په اړه. خبرونه ته ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه. مننه.
شنواری صاحب، راځو بحث ته. دا چې لومړی پوښتنه یې تاسو نه ده، دا چې تاسو د دغه جرګې په اړه څه نظر لرئ؟ تاسو ورسره مخالف یاستئ که نه؟ تاسو یعنی فکر مو ورسره یو دی او د یعنی په ټوله کې تاسو نه دا پوښتنه کوو چې د جرګې په اړه مو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، د میز ګډونوال ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. خوشحال بابا وایي چې بې جرګې نه به هیڅ کار په لاس وانخلي. بی جرګی نه به هیڅ کار په لاس وانه خلی چې خبر وي د جرګی په اهمیت دا د بابا خبره ده. زه ستاسو پوښتنې ته د مستقیم جواب ورکول نه مخکې غواړم چې یو څه سریزه د جرګی په تاریخي اهمیت او حیثیت باندې ولرم. ملتونه د خپل ملي ارادو او د تصامیمو د اتخاذ لپاره خپل بنسټونه اساسات او مؤسسات لري. د تاریخ په اوږدو کې افغانستان هم د جرګې په نامه د ملي تصامیمو لپاره یو بنسټ لرلی دی، او دا یو مرجع ده چې د افغانستان خلک د دغې مرجع له لارې د افغانستان د خپلواکۍ اړوند، د افغانستان د خلکو د ارادې اړوند، د تصامیمو اړوند، د نړیوالو سره د اړیکو اړوند په دغه جرګه کې پریکړه کوي، فیصله کوي. جرګه د پښتو لرغونی لغت دی چې په نورو ژبو کې هم شته، ولدا د پښتو لرغونی لغت دی چې راغلی د ترکی ژبې څخه دی اصلا، چې معنا یې د یوې سلا او مشورې په خاطر باندې د څو یا ګڼو کسانو راټولېدل دي او یو ځای کېدل دي چې د قوانینو او اصولو او نرخونو سره سم پریکړه کوي. لویه جرګه د افغانانو هغه تاریخي او عنعنوي راټولېدنه ده چې د اوږدو مودو په بهیر کې زموږ د هیواد د سرنوشت په حساسو حالاتو کې زموږ د هیواد سرنوشت ټاکلی دی، او زموږ د خلکو ټولنیزې، قومي، ملي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري، مذهبي حتی مسایل او ناندرۍ او ننګونې حل کړي دي او په دې برخه کې غوڅې پرېکړې کړي دي. دلته یوه مسله ډېره واضحه ده چې جرګه د افغانانو په کلتور کې، د افغانانو په سیاست کې، د افغانانو په ټولنه کې مشوره نه ورکوي، جرګه پریکړه کوي. جرګه قاطعیت لري او څه چې جرګه وایي هماغه فیصله ده، هماغه بیا عملي کیږي. هیڅ کله جرګه مشورتي نه وه. دا لومړی مسله ده چې دلته باید واضح شي. د جرګې د رابللو اړتیا باندې یو کوچنی بحث کوم، هغه دا دی چې بیلابیل عاملونه چې هیواد ته او د افغانستان خلکو ته، د هیواد خلکو ته مواجه وي، په ځانګړې توګه لکه بهرنی یرغل هیواد ته مواجه وي، تیری شوی وي، کورنۍ شخړې وي، جنګونه وي، د قدرت خلا وي، د قانون جوړول وي، په دغسې حالاتو کې د نړیوالو سره تعامل وي، اړیکې وي، په دغسې حالاتو کې موږ جرګه رابلو. دا د جرګې د رابللو ضرورت دی. د جرګې ګډون کوونکي څوک دي؟ په دې هم لنډ غواړم چې دا واضح شي چې بیا موږ او تاسو اوسنۍ جرګې او موږ او تاسو د اصولو مطابق چې جرګې دي چې دا مقایسه کو. د جرګې رابلونکي چې دي، ګډون کوونکي وبخي، هغه قومي او قبیلوي مشران دي، علما دي، دا خلک د جرګې ګډونوال دي. دا مسله رازم لکه ماته نورم وخت راکړي. ډیر لاسو درې څلوېخت په اساسي قانون کې په جرګه کې وبخې، ډیر لاسو درې څلوېخت په اساسي قانون کې د جرګې د پاره ځان ته سفر کوي وټاکل شو چې پاغه هغه سفر کوي په قانون کې جرګه باندې بحث کوي. مګر متاسفانه په دغه قانون کې د جرګې اولسي اړخ یو څه کم رنګ سه. هلته وویل شول چې یوازې د ولایتونو استازي او د دولت یو څه مامورین چې یو څه تعداد ورته مشخص کړی و، دغه خلک کولای شي چې په جرګه کې ګډون وکړي. نو دغه د جرګې اولسي رنګ دغه وخت نه چې دا قانون کې دا سفر کوي ورته جوړ شو، دا یو څه پیکاکه. او بالاخره وروسته چې دا قوانین څومره اپډیټ شول او تدوین شول او تصویب شول، په دې کې بیا دغه هماغه سلسله جاري وساتل شوه چې تر اوسه پورې ده. اوس راځو ستاسو سوال ته. دغه کومې جرګې چې په تیرو اتلسو کلونو کې رابلل شوې دي، دا جرګې هیڅ کله د خپلواکۍ په فضا کې نه دی رابلل شوی. دغه جرګې په یو استعماري حالت کې رابلل شوی چې زمونږ استادو هیواد سیاسي او اقتصادي خپلواکۍ نه لري، او موږ عملا د يرغل لاندې یو، او په دغه سیو فضا کې د يرغلګرو هغه کورنی لاسپوڅي دغه سی جرګې د خپلواک، د مشروعیت، د خپل هغه قوانینو چې دوی ته ګټ رسیدې هغه د تصویب لپاره داسې جرګې رابللې دي. دغه جرګې مشروعیت نه لري، کوم چې موږ په تاریخي لحاظ باندې حساب کړي او دلته بیان کړي وبخي هغه ته په کتو باندې دا مشروعیت نه لري. اوس چې موږ تاسو وینو دغه جرګه هم یوازې او یوازې د دې لپاره رابلل شوې ده، یعنی هدف خدای دی چې وېسوله وشي. د سولې لپاره موږ جرګه کوي، سوله باید وشي، ته د سولې لپاره هم مشوره کوي. معنا دا چې سوله هم تاته یو ننګونه ده، یو چیلنج ده تاته. حال دا چې جنگ دوی ته ننګونه نه ده، د امرینې دوی ته ننګونه.
راځو تاسو په خبرو کې دا مو ویلې چې دا مشورتي جرګانو مشورې نه ورکوي، جرګې مشورې نه ورکوي، لکه څنګه چې ولسمشر غني وویل چې دا اساسي قانون سره په توپیر له هغه نورو جرګو متفاوت او توپیر لري له هغه جرګو. په دې کې 2300 کسان رابلل شوي دي. د تاسو دا خبره چې ولسي رنګ ختم شوی ده، د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو ولسوالیو لرې پرتو ولسوالیو نه خلک ورته راغلي دي. ازادي راډیو په دې برخه کې راپورونه لري، لغه کسانو سره خبري کړي دي چې هغه لری پرتو ولسوالۍ راغلي دي. نو هغه ولس نو ویل کیږي
صحیح خبره ده چې د لرو پرتو ولسوالیو نه او د کلو نه او د ولایتونو نه خلک راغلي دي، مګر دا کوم میکانیزم چې دې ته غوړه شوی او هغه شفاف نه و. هغه خلک چې حکومت سره اړیکې درلودلې هلته، هغه په نامه قومي مشران چې هلته د والیانو د ولسوالانو خلک دي، هغه په نامه باندې با نفوذ خلک چې د وکیلانو سره او د ولایتي شورا له استازو سره پیژني، هغه خلک په ټاکنو کې مخکې لدی. یعنی زه مکمل معلومات په دې تړاو لرم، مخکې لدی چې دغه یو نمایشي ټاکنیزه پروسه په ولایت کې وشي، مخکې د مخکې نه هغه مافیایي ټیمونه چې د حکومت پورې تړاو لري هغه خپل کسان غوړه کول. یعنی که دوه کسه به دیوی ولسوالی څخه غوړه کیدل، نو دوی به لاس کسه خپل نه نوستل، هغه به اعلان کړل، هغه به کاندیدان کړ، بیا دی هغه لاس انتخاب شو څخه به دوه بیا انتصاب کړل. نو دغه سی و پروسه و چې دغه شفافیت نه لري په خپل ذات کې. نو په دې تړاو باندې مونږ چې وینو، موږ ولیدل چې شفافیت دغه پروسې ته، د راتګ دغه جرګې ته په نامه چې دا جرګه ده، د شفافیت نه درلود. هغه خلک ته انتخابېدل چې هغه دوی مخکې له مخکې پیژندل، نو په دې لحاظ باندې دا شفاف نه و.
همدارنګه راځو د ښاغلي طارق الهام، تاسو په دې برخه کې تاسو نظر څه دی؟ دا جرګه ښاغلی شینواری وایي که یعنی د سولې لپاره دا جرګه نه باید دایره سوې وه، مستقیما له طالبانو سره سوله سوې وه. حال دا چې په افغانستان کې حتی که ټول خلک ونه وایو، نو اکثره خلک ویره لري، هغوی تشویشونه دي د سولې په اړه، هغوی نه باید مشورې واخیستل سي، د هغوی نظریات باید په دې برخه کې شریک سي. نو که دا جرګه نه وای دایره سوې، تاسو په نظر څه دی، څه باید سوي وای؟
لومړی خو سلام قدرمن شنواری صاحب ته، سلام تاسو ته او تاسو د راډیو لارې ټولو خوږو اوریدونکو ته. په ټوله کې راځم د جرګې هغه اصل کې، چې مثلا جرګه کې باید داسې خلک راټول سي چې هغوی متفاوت نظریات ولري، اندونه ولري، بېلابېل فکرونه وي. دلته اکثره هم فکره خلک راټول سوي دي، ټول هغه خلک دي سي په یو فکر دي، او کدا 3200 هم دي، ټولو فکر یو ده. هغه کوم مخالف فکر کې را پیدا شوی ده، په هغه اوله ورځ شوټ کوي ستل جرګې څخه بیرون شول. یعنی دلته ټول هم فکره خلک راټول سوي دي، او هم فکره خلکو جرګې ته ضرورت نسته.
په ټوله کې څنګه هم فکره دي؟ تاسو نظر څه دی، څه ډول هم فکره دي؟ 3200 کسان تاسو وایئ چې هم فکره
دي؟ دا ټول یعنی هغه خلک دي کوم نظر چې مثلا ولسمشر لري، سه مثلا مونږ باید له طالبانو سره بین الافغاني خبري وسی، هغه د سولې د قضیه بهرنۍ بوت سره هغه لپاره وګرځول سی، او دوی خپل ځان ته د مشروعیت ترنامه لاندې یو لار چاره برابروي، تر څو دوی لار چاره برابر کړي او مستقیم طالبان له دوی سره کینی. هدف دا ده چې طالبانو دا مثلا تل په بحثونو کې ویلې ده، په اعلامیه کې ثابته کړې ده، او اعلامیه سره سنه تاسو ته معلوم دي چې هغوی تل ویلي چې موږ افغانانو سره کینو، خو دې دولت سره نه کینو. یعنی دوی د موخه او د دوی همفکري په دې معنی ده چې مثلا دوی غواړي سي دا طالبانو باندې د ولسي فشار راوړي، او هغوی راستي مستقیم له دولت سره خبرې وکړي.
تاسو دریس څه دی، موافق استې له دې جرګې سره؟
په ټوله کې دا جرګه باید اوس نه وای سوي. جرګه کېدل هم وروسته د قطر تر غونډې باید سوي وای، هغه کومه بین الافغاني ناسته چې وه، او تر څنګ هغه ناسته چې مثلا طالبان له امریکایانو سره لري، تر هغې ناستې وروسته به سوي وای. دې کې مثلا کومې ګرچې پرېکړو جرګه نه ده، د مشورو کومې مشورې سي ورکول کېږي، امریکایان به د هغو امریکایي ډیپلومات خلیلزاد سپارس کې دا حیات سي دا به دي مشورو د فشار لارې په طالبانو فشار راوړي تر څو مثلا هغوی وادار کړي چې دا امکان نه لري شاید امکان نه وي چې وي دراسې له افغان حکومت سره تر څنګ د دې جرګې نه یوازې مثلا په سیاسي بوت کې کومه ګټه نه لري په اقتصادي بوت کې هم که افغانستان خصوصا کابل ته څومره زیانونه رسیدلي دي په دې ورځو کې خپله سي د سوداګرۍ خونو نن اعلامیه خپره کړه سي تقریبا 400 میلیون افغانۍ تنها اقتصادي زیان مونږ په دې څو ورځو کې وینو په اوو ورځو کې دا سي دوی اټکل اگر سي هغه سي څومره ده شاید 6 میلیونه 8 میلیونه حتی تر 10 میلیونه 1 میلیارد پورې خبره ورسیږي نو یوازې سیاسي بوت کې دوی ضعیفي نه راځي دلته افغانان زیانونه ویني بېلابېلو پرګنی دي مثلا هغه نه دي راټول
خو خلک بیا وایي که موږ سره دی چې په دومره کلونو کې افغانستان کې جګړه روانه ده که دا زیانونه چې په څلور ورځو کې دوی ګوري غواړو په افغانستان کې البته دا خلکو نظریات دي چې غواړي په افغانستان کې سوله راسي که هغه زیان هم لري پایله یې خو سیغه سوله ده
پایله خو مخکې له مخکې معلومه ده سی مثلا دا پایله نه لري ځکه مخکې مې ویلې سی مخالف جهتونه نسته ټول هم فکر خلق دي یو فکر خلق دي ټول لا ټول سی په یو میز که مثلا زه تاسو په یو میز کې نم دلته زم خپل نظر لرم تم ته ما نظر تایید کې زه تا نظر تایید کوم دلته مخالف نظر نسته نو بیا ستونز په کوم ځای کې راولاړس
ځوان دی اوسې قدر مون اوریدونکو دغه د سولې لوی مشورتي جرګه سنن دویمه ورځ ده د افغانستان 3200 کسان البته دا د ولسمشر غنی خبره ده چې 3200 کسان را بلل سوي دي هغه په کې ګډون لري ل دیر سلن یو څه اضافه خځې په د کې ګډون لري او همدارنګ خدا باید وویل سي دی یادونه ورده چې شاوخوا 15 سیاسي تیرو او سیاستوالو د غجرګه تحریم کړی ده همدارنګ یو شمیر نور مدني او سیاسي فعالینو او روته بخبرونه کې چا لکه منځه اړیکنی ولیدا مهرباني
bale السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مسي
جهانگیر د خوست ولایت نه خبر کوم
مهرباني جهان زیبرور
خبر اوازه ده چې ما چې کومه خبره وخته هغه د نوم نه یاد نشو دغه ټول مکمل اخلاص کړی نو موږ ته خبرو ځای په کې پاتې نشو خو یو خبره ډیره جالبه و چې دا ورسته ده و چې مصرفي نو موږ ته په ډیرو ولایتو کې لکه اورزګان یا د سنور ولایتونو چې هغه ډیر دردست ولایتونه دي مثلا ونه دا و د نور پکتیا او په هغه کې هغه شاګردان چې حالت خیمانه لري نه دیغه خمه په خاطر باندې چې حالت کتاب شو کلام نه لري هغه د لپاره مصرف شو نور به ارزښه و دومره به غوا نور خبره خو چې حکومت خبره دا وکړه چې د مخکې نه دا خلک انتخاب شي او هغه خو معلوم دي نور مو وخت نه سم په اخر کې په پکتیا کې شازیا او مایت کا مو غونډه تل راشي یو سلام ورته کوم کنه وی سلام ورته کوم خدای په امان
سلام علیکم سلام مننه سوند یو سي مهرباني څوک لکه ما ځای مو اړیکه نیولې سلام علیکم
وعلیکم السلام
مننه مهرباني وکي څوک لکه ما ځای مو اړیکه نیولې
زه سره ویل چې وګورم له سالې څخه نه اړیکه نیولې
مهرباني وکي نظر مشارکي
نظر کوم دا غږ چې لا دې شته دا چې دا سره چې څرګرګ
ښه په څه دلیل ښکار دی
چې معنا غوانم په څول راځي او دې ښکار وو
مننه شنواری صاحب مونږ په خبرونه کې میرمن شکریا جلالزی هم را دعوت کړې د خای یو څو د خو کې راورسېږي چې مونږ د خبرونه د لومړي بحث چې لوی جرګه ده د سولې مشورتي لوی جرګه ده ایوازي څو دقیقې پاتې دي چې ختم شي هغه به مونږ راورسېږي خو دا یعنی دا خبره واضی وو چې مونږ د دغه جرګې غړیم را دعوت کړې دي او کدايه سی یو څو د خو کې راورسېږي خبرونه ته ورسی شنواری صاحب تاسو راته وایي ځینې کسان په دې اندېښنه لري افغانستان کې یو شمیر کسان چې خای غوي دا فکر کوي چې خای ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره د جرګه جوړه کړې ده او برابر کړې ده څه فکر کوي تاسو نظر په دې اړه څه دی آیا دغه مسائل رښتیا هم کمپاین دي کنه کوم بل جهت لري مهرباني.
ما مخ کې ویل چې استعماري قوتونو زمونږه ارزښتونه را مسخره کړی دي او د دغه مسخره او پلړ کې دا خلک حتی تر دې بریده مور رسیدل چې د جرګي په شان یو لوی ارزښت هم مسخره شي، او دا نه یوازې د اشرف غنی د واک په موده کې نه، مخ کې دوره کې هم دغه ارزښت صدمه رسیدلې ده او متاثر شوی دی. او ریشخان په والسوي حتی ما مخ کې ویل چې جرګه چې د قاطعیت لري، جرګه پریکړه کوي، جرګه مشوره نه ورکوي. اوس دا واضحه خبره ده چې دغه جرګه یوازې د سولې د مخالفت لپاره، د اشرف غنی د واک د غزولو لپاره، او په ټاکنو باندې تاکید لپاره راغوښتل شوې ده.
ولسمشر پرون په خپل خبرو کې وویل چې دا کمپاین نه دی او ټول خلکو ته خپل بیان درلود.
کمپاین چې نه دی، طبيعت څنګه په جرګه کې د خپل پنځو کلونو دروغجن لاستراوړنې بیانې سلويخ 50 دقیقې یوازې ته بدی تیرې چې خپل لاستراوړنې یادې کې، حتی چې هغه لاستراوړنې د مستوي د لیزون غو دي دار څاوي دي، دا څه چې نهسته، دا ټول هوایي خبرې دي. دوی د غواړي چې ولس خطا باسي، مګر خلک پویږي په دې
تاسو لاستراوړنې نه بولې. حکومت دولت ته چې د یو وخت کې د دومره کسانو مدیریت اخیستای راځي، هغه 3200 کسان دي لبیلابل ولسوالۍ ولایتونه راغلي دي، په دې شرایطو کې په دې نامنه یو کې کابل ته راغلي دي، دوی مدیریت کوي.
نا ګوري مدیریت حکومت خبره اول خدای خو مدیریت التنه ومنګولې دل چې څه حالو کزو ما شومانو کمی خواته منډي والي آلته غد ډوډۍ خوراک څنګه واد جرګه کې په مسایلو باندې اختلاف څنګه شو دي، منشيانو ټاکل کېدل څنګه شو،
داخره خپل
کې سره وران دي. بیا ګوري ما مخکې دا خبرو کړ، اساسي بحث دا دی چې زمنګ استاد په ارزښتونو باندې دلته ملانډي وال کېږي. په جرګه کې دا اصل دی چې د جرګي مشر با جرګه ټاکي، خپل جرګه به دا فیصله کوي چې د دې جرګي ریاست او مشري څوک وکړي. دي خلکو لکه څنګه چې غړي انتصابي، لکه څنګه چې دا جرګه اول د خپل د جرګه یا د غونډه اول خو دا جرګه نه ده، لکه څنګه چې د غونډه هم د سیرا غختل شوی و، په خپل خواخه باندې د حکومت چا سره مشوره نه وشوي، هم دا سي د خلک انتصابي ول، او د اغین ورسته هم دا سي مشر انتصابي و، او تر اغین ورسته په بل قدم کې دي خلکو کوخه کاوه چې اداري حيات هم انتصابي وټاکل شي، چې ال ته خلکو اعتراض وکاو. دا مدیریت نه ده، دلته مدیریت نشته. مدیریت کوي دا هر څه نه رامنځته کوي، مدیریت کوي انتصابي بنوي، مدیریت کوي غړي به انتصابي نه وي، مدیریت کوي دا په دغه حالت کې نه راغوښتل کېده، مدیریت بالکل نشته ده. مدیریت خو صفر و. مگر اصلي بحث چیرته ده؟ اصلي بحث دا ده چې دا خلک غواړي خپل شخصي غوښتنې، خپل شخصي مفادات د ولس له ادرس سره مخ کیږي. دا ډیره بده خبر ده، دا ډیره زیانون کی ده، دا ول سخت متاثر کی، دا موږ سخت خفه کی، دا ځوانان ډیر نه هلی کی، دا د مملکت خلک نه هلی کی، دا هغه جنگ زپلی خلک نه هلی کی چې یو مور شپک بچان په دې جنگ کې لاس ور کړی، هغه سیمند دا نه هلی کی، دا هغه سپینګيري باباګان نه هلی کی چې په دې جنگ کې یو سپینګيري بابا پنځه زمن څلور زمن لاس ور کړی، دا هغه خويندې نه هلی کی چې دوا درې څلور غبرګ ځوانان زلمی ورونه لاس ور کړی. زموږ غوښتنه داده چې دغه سي جالي او نمایشي پروسو د لارې دي واکداران خپل شخصي غوښتنې نه مطرح کوي، خپل ځاني مفادات دي د دومره لوی ارزښتونو چې لوی جرګه ده دي لارې نه مطرح کوي، دومره لوی ارزښتونه دي د خپل شخصي مفادات لپاره نه مسخره کوي. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، سوله به هغه د هغه چا ترمنځ کیږي چې د جګړې طرفونه دي، چې هغه امریکا او طالبان دي، سمه ده. مګر بین الافغاني ډیالوګ دا مهم دی، دا شرط دی. ولی د جګړې اساسي لوري چې دي، چې په جګړه کې عمل ښکیل دي، هغه امریکا ده او طالبان دي. چې کله امریکا او طالبان د جګړې په تړاو، زه د جګړې بحث کوم، د جګړې په تړاو باندې یو تفاهم ته ورسیږي، یو توافق ته ورسیږي، بیا به موږ او تاسو افغانان هم، دغه موږ او تاسو هم، دا حکومت هم، دا طالبان، موږ او تاسو به دې ته کینو، موږ به په قانون کې کچیرته ملاحظات او په قانون به بحث کوو، که په حکومت کې ملاحظات او په حکومت به بحث کوو، که په سیستم کې ملاحظات او په سیستم به بحث کوو، که په اساسات او بنسټ اداره په هر څه کې موږ ملاحظات درلودل، نیوکم درلودل، انتقادات درلودل، نیمګړتیاوې درلودل، په هغه به بحث کوو، او دیو بحث او تفاهم لپاره باغی ته د حل لار لټو.
دا چې څنګه سولې به خپل وړاندې سولې څنګه کېدای شي افغانان پر اختیار هم سولې تور سیږي. الهام سب کتاب سره تو وایي چې نن باید د انتخابات پرون د اداري پلاوي انتخابات یا ټاکنې پرون باید سوي وای، اغه نن کیږي، اغه کله چې موتارزان یا کوم کسانو چې خبرګون درلود او د ولسمشر د خبر اغه کې اغه یعنی په خبرګون کې اغه ل جرګې نه استلسوي دي، اغه ستونزې لامل د انتخابات ځندېدل دي چې نن تر سر کیږي او روان دي. هم دا اوس تاسو راته وای چې فکر کوي ان دغه انتخابات اتباعت پرون سوي وای، آیا د جرګه به نور هم وځندوي؟
دا خورا خبره ده جرګې ټول ټال دا وخت دوی به مشوره نو سوخ کوي ځکه وخت کم ده لنډ به وي دوی مثلا سي تروس د جرګې د منشانو په دې باندې نه دي سره سوي دي نو دوی به مشورې سوخ کوي ولسمشر د سي او سوق ده سي ډاکټر رنی سي بلسي او سوق ده سي هغه خپل وزیر خپل مشاور خبره ناوري نو بیا دي منشانو د ور سره د کمیټو د غړو خبره اوري نه کله هم نو نو د دوی درې ورځې وخت لري په دې درې ورځو کې دا د دوهم ورځم په خلاصېدو د سبا ورځ ته د دوی خبره پاتې کیږي دوی سبا ورځ کې مشوره کولای سي نه ځکه دلته درې زره نفر دي د درې زره نفر او افکار او فکرونه او هغوی څه په ذهن کې لري کومه مشوره لري هغه نو په دولس ساعتونو یا هم له دولس ساعتو کم سي هغه په ډوډۍ دي چای دي مانځه دي شانو کیسه وخت تیریږي تقریبا دوی ته پاتې کیږي شپږ ساعته اته ساعتونه نو شپږ ساعتو کې د درې زره نفر او افکار راټولېدل او بیا منسجمېدل تر ولسمشر رسیدل دا ډېر یو سرکار
وروسته یې پوښتنه افغانستان کې سوله راځي آیا دغه جرګه به ګټه ولري
سوله په یو شرط او په یو لامل راتلونکي د سیاغه دلته بهرنی اشغال پای ته ورسیږي بهرني ځواکونه وجود ونه لري کچیرې دلته مثلا بهرنی اشغال ووسی یا بهرني ځواکونه دلته وجود ولري که طالبان راسي هم له دې د دولت یو برخه سي بیا هم جنگ او جګړه په افغانستان کې ناشونې ده چې ختم شي
مننه شینواری صاحب د تاسو نظر تاسو وخت یادونه وکړه چې باید پراته لدی جرګې نه نور لارې هم ستاسو افغانستان سولې ته بل اخره سولې او ثبات ته ورسیږي هغه څه دی د ورستۍ پښتنې د ورستۍ ځواب پاره کړو وایي چې
اساسي بحث دا چې موږ باید د جګړې اساسي مسایل لاملونه او عاملونه لمنځه یوسو ترڅو چې موږ د جګړې لامل لمنځه یو نسو تراغي پورې عامل لمنځه نشو وړلای سمدا موږ د پاره په کاردار چې موږ د جګړې په اساسي لامل باندې باسو کو چې هغه د افغانستان باندې د بهرنی ځواکونو يرغل دی د افغانستان اشغال دی واقعي خبره ده چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې د جګړې لامل دي کچیرته دوی نه وای جګړه بنوي سمدا تر دې مخکې موږ نسبی سوبار دلو ځینې خلک دا خبره کوي چې وسوي وخت بهرنیان هم نه و افغانستان کې جګړه و بالکل په کوم وخت کې چې دلته امریکایان موږ نسبی سوبار دلو ته سید موږ په فقر کې قرار درلود خو نسبی سوباتم درلود تر هغه وړاندې روسانو دغه پښتون کې هم جګړه و مګر لاغه وړاندې بیا موږ سوبات درلود نو دغه اساسي لامل دی پرې دی چې طالبان د په دغه تړاو باندې امغه بهرنیانو سره توافق ته ورسیږي حکومت د یو مسؤل جهاد په توګه د دې خلکو په منځ کې مداخله نه کوي سیده منتظر دی اوسې چې ترڅو د دوی نوبت را ورسیږي منتظر دی اوسې چې ترڅو بین افغاني ډیالوګ ته زمينه مساعده شي منتظر اوسې چې که دوی خو نشي کولای دي دوی لپاره خو بهرنیان د واک بقا ده دوی لپاره خو بهرنیان ژوند ده دوی لپاره خو بهرنیان پیسې دي دوی لپاره خو بهرنیان تجارت ده دوی لپاره خو بهرنیان بلډینګونه دي زمکه دي جایدادونه دي سم ده دوی لپاره خو جګړه تجارت ده نو دوی خدا نه غواړي مګر مونږ وینو چې طالبان خو دغه غواړي طالبان خو لګیا دي بهرنیان ته وي چې تاسو وځي مونږ افغانان په خپل منځونو کې جوړیږو نو دوی د پیډي حکومت په دغه کې مداخله نه کوي په کارا دي غواړي بلکې
د زمانات کله طالبان افغان حکومت د نظام ترازی او داخليږي هغه پخانه دوره یعنی خلکو سره دا تشويش د حکومت مونږ راپورنه جوړ کړی دی خلکو سره مخابري کړی دی خلکو سره دا اندښنه ده چې طالبان راځي افغانستان ته نو بیا څه ضمانت دی چې پخانه توره دوره بیرته تکرار نسی
ګوري د سیده چې پخانه توره دوره ولې راغلی ده اول باید موږ تاسو باغی باندې خیر بحث وکړو پخوانی توره دوره ذکر راغله چې نجیب بم همدغسی لکه د اشرف غنی په خلص ولا غوښته ولا کولای نه دا سی وخت کې د ملی روغې جوړې مسلې ته راغی دا سړی چې بیا مجاهدین چاراسیاب او دغه تر رسیدلی میدان ورډکته په هغه وخت کې بیا مجاهدین دا خبره نه منله هغه وخت حکومت سول نه ده شوی موږ تاسو خو د سولې بحث کوو د سولې معنی دا ده چې طالب باید واک انحصار نکینو دا خو ما هدف هم دغه ضمانت هم دا شته چې د سولې اګریمنت او د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه بنه کیږي د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه بنه کیږي په هغه پخوانی چې تاسو مثال ورکړي الته حکومت تړون نه شوی الته راغلل مجاهدین پرانه نه وتل نجیب حکومت پرې خود پرچمیان لاړل د جبل سراج ترونی وکاو د مسعود سره او مسعود په کابل باندې حمله وکوله کوم شی ونه شول کوم توافق ته خلک ونه رسیدل سولې ونه شوه ځکه موږ تاسو د بدبختی خواته لاړو و زمنګ تاسو تاکید پام دی باندې چې سولې ته فرصت ورکړي سولې ته چانس ورکړي بهرنیان وتلو ته زمينه مساعده کوي او بین افغاني ډایالوګ ته
خلاص کی چې دا خلک په خپل کې کینی په قانون باندې باسو کی په حکومت باندې باسو کی په سیستم باندې باسو کی په اداراتو باسو کی په نواقص او په لاستراوړو په ټولو باندې سره باسو کی دغه شی به د دې ضمان شي چې موږ تاسو ته وته ورسې
ډیره مننه چې دلته راغلی یو د موږ بلنه مو منله او باس کې مور سره اشتراک وکړو خپل نظریات مو شریک کړو
قربانه
قدر مون اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې ویلي موږ د موږ د نن ورځې خبرونه دویمه برخه افغانستان کې د وزل سویو خبري اعلانو پاړه دی د افغانستان کې یو کال مخکې کوم خبري اعلان وزل سویو د غوي فعالیتونه او همدارنګه ماسر په خبرونه کې یو شمېر خبري اعلان وو سی د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې نه به نظریات راوخلو او همدارنګه باید وایو چې موږ د خبرونه کې البته د دغه جرګې غړي مېرمن شکریا جلازی مهم را دعوت کړی و چې خبرونه تر ونه رسیده تر دې دمنه درغلي او ګنې دغه د لوی جرګې د غړو نظریات به موږ هم درلودل چې دوی په کوم فکر په کوم آن باندې الته اشتراک کړی دا آیا ګټه به ولري دغه جرګه کنه یعنی دغه د ریس بچوي خو متاسفانه موږ سره خبرونه کې حضور پیدا نه کړ او رانغله لته اسمنه لاند د ماخلو د خبرونه تعقیب کوي بیرته راګرځو خبرونه ته
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه په خبره کوم واستو به واستي خبر نه کوم
خو بیا که زه به په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسې مالو ته قانون به تطبیق کړي د قانون تطبیق سي
انا ان شدید دا د ملت تملا تیر دی که د ملت تملا تیر سم نو ټول د دې حساب سم دي چې په مختګونه سوي دي چې کریکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما ذکر کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاشبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د قدر خبرونه قدر منو اوریدونکو بیا هم سلام خراغلی د نن ورځې د دې خبرونه په لار کې لکه څنګه می ته ویلې موږ په دې خبرې کوو چې افغانستان کې تیر کال هم دغه ورځ یعنی د ساور په لاسمه نیټه باندې د ازادي رادیو د درې همکارانو ترڅنګ چې عباد الله حنانځای فرشته محرم دورانی او سباون کاکر دوی په همدې ورځ وزل سوي دي هغه وخت دوی د یو خبر دی پیخه د پوخخ لپاره حالت تللی وو الته په یو انتحاري حمله کې وزل سول د دوی ترڅنګ و نور خبر اعلان هم په همدغه پیخه کې چپی او وزل سول همدارنګه د بي بي سي یو خبريال احمد چاپنوم په خوست ولایت کې وزل سو په دې باندې باس کو په خبرونه کې چې افغانستان کې د خبري اعلان لپاره د دوی د فعالیت لپاره څومره خوندې توپسته او په دې برخه کې حکومت او هغه ادارې او بنسټونه چې د خبري اعلان په نامه باندې دوی کار کوي د خبري اعلان د خوندې توپ لپاره دوی کار کوي څومره خپل مسولیت ادا کړی دی او اوس په افغانستان کې د ژورنالیستي فعالیتونو لپاره څومره زمينه برابر ده په خبرونه کې را سره ملمانه همسته محترم محمد کمال افغان خبريال او همدارنګه یو بل خبريال دوی هم فعال او تکړه خبريال دي په ټولنه کې محترم شیرشاه نوابی یو بل افغان خبريال دی او همدارنګه موږ به د افغانستان د خبريالانو د کمیټې نظر هم ولرو هغه سره به په خبرونه کې وغږیږو هغه به په ټلیفون راوخلو موږ ورته بلنه ورکړې و خو متاسفانه تر دې دمنه دی راغلی او موږ به بیا ورسره په ټلیفون خبري وکړو خبرمنو ملمنو خراغله خراغلی خبرونی تا
مننه له تاسو نه
نو به صاحب راځو تاسو ته افغانستان کې د خبريالانو وضعیت څنګه دی؟ تاسو دلته افغانستان کې په دې برخه کې فعالیت کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سنه لمړی ډیره مننه چې تاسو وخت درکړم وکړي او تسلیت وایم د شهیدانو کورنۍ ته، خصوصا هغه ایموک ملګری چې په دغه ورځ کې شهیدان سول او اوس هم د هغوی د ایا په ځای کې ده. انشاءالله نور ملګری به د هغې لاره تعقیبوي. راځو دې ته چې اوس وضعیت څنګه ده په افغانستان کې د خبریالانو لپاره. متاسفانه په دغه اتلسو کلونو کې موږ مفکوره دا و چې کار ډیر شوی ده خبریالانو لپاره، خو متاسفانه موږ ګورو چې اوس هم موږ ستونزې لرو. موږ خبریالان شهید کیږي، موږ خبریالان وهل کیږي، ټکول کیږي. نو که چیرې دغه حالت ګورو او له بلې خوا نه موږ کاري مسؤلیت نه لرو او نور مسؤلیتونه چې باید خبریال ته ورکړل شي، خصوصا د حق دسترسی په اطلاعات په نامه چې یو قانون جوړ شوی ده، اوس هم مشکلات او ستونزې شته. نو دغه مشکلات او ستونزې ته که چیرې وګورو، اوس هم دغه ستونزه په ځای کې ده. هېڅ ستونزه تر اوسه پورې حل نه دي شوې او دا زه ویلی سم، په دا سره ویلی سم چې دغه وضعیت د خبریالانو لپاره یو ناخوښه او نامطمئنه فضا جوړه کړې ده.
ډېره مننه نوبي صاحب. افغان صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلاست درته وایم. څه فکر کوئ تاسو په افغانستان کې تیر کال هغه خبریال یاستئ چې د نامنیو له وجې تاسو ټپي سوئ؟ خپله کیسه که راته ووایئ، څه ډول پېښه وه، څنګه ټپي سوئ، هغې نه وروسته تاسو سره په دې برخه کې څه سوي دي؟ تاسو ته پاملرنه د حکومت له لورې یا هغه ارګانونه او بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي څه سوي که نه؟ مهرباني.
مننه له تاسې. زه هم په خپل وار کې تاسې ته قدر ملمه تولید اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په لنډه کې به راشم همدې ته، ځکه تاسې د ما په اړه باندې پوښتنه وکوله. زه هم د 2018 کال په وروستۍ 12 میاشت کې په دشتي برچی کې ټپي شوم. په هغه ځای کې د ټپي کېدو کیسه زما داسې وه، په مختصره توګه به دا وایم چې هلته چې کله موږ لاړو د خبري پوښښ دپاره چې شپږم د جدي اړ په اړه باندې یو کانفرنس و، دا وي د تلاشی د پلټنې د پاره د سکوم خاص یو کس و چې هغه پلټنه نکوله. او بدبختانه چې دا کوم کس مونږ چې در کوم به معلومات ترلاسه کړه، دا کس راغله د مخکې در مخکې چا دیدون کې مواد زام سره داخل کړی وو، داخل کې تیار په اول خطر کې اول صف کې ناستو. مونږ هم چې کله د صحیح ته ورغلو نو مونږ تلاشی نکړلو. ما رس فکر وکړو چې زه ممکن زه افغان یا پښتون خبريال مې نسبتا د شپې بچی ته تللی، ممکن دې لپاره چې دی خفه نشي زیزه کې تلاشی نکړم، خو ممکن دوی هلته تلاشی نکوله. کله چې موږ داخل تک کده شولو، بل اخر د کانفرنس لسمه یا 15 د خې شاوخوا به چې 14 وشول او موږ هم پکې ټپي شو، ډیر کسان پکې د منځه لاړه لو ټپيان شول. بیا لغیر ورسته حکومت یوازې چې حکومت قانون د سره چې څوک وو وجل شي هغه ته 3000 افغاني ورکي او څوک چې ټپي شي 5000 ورکي. یعنی ما سره هم دغه مرسته شوې ده، په دې هغه نه کوم چې سرګنه پټوم، خو لاغي ورسته تر اوسه پوري د سینې د 5000 روپی دا کول شي هغه ټپونه چې یو کس ورکوشي تغیر مکمل درملنه وشي نه. د سې کسان شته چې وزما په شمول باندې درې چنده نه مانه دونه مې پیسې تلې دي. د سې کسان شته چې دې لس چنده پیسې بيزي لاغي ورسته بیا نه حکومت د چا پختنه کوي، نه اړوند رسنۍ پختنه کوي، نه هم له خبريالانو د ملاتړ ادارې د چا پکې سکی دي.
ډیره مننه. نو به صاحب، دلته افغانستان کې څه فکر کوي؟ تیر کال د افغانستان د خبريالانو د کمیټې او یو شمېر نور د ملاتړ نه دونو لخوانه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو غوښونکو هیوات خبريالانو لپاره وبدل څه فکر کوي؟ آیا افغانستان کې سره لیت دومره خبريالان وو زلسل تیر کال ټول شهیدان دي په یو کال کې د یو لس او دولس خبريالانو وزل کېدل او ټپي کېدل، آیا په نورو هیوادونو یعنی په نورو هیوادونو کې تاسو پیښه تر اوسه نه ده سوي؟ دغه مسائل سره د څومره جدیت په دې برخه کې غواخونه ستا، آیا په احتیا هم تر اوسه ورته کوم داسې څه نه دي سوي دي حکومت یا د امنیتي ځواکونو لخوا نه یا هغه ارګانونه او بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي؟
زه غواړم چې درې نقطو ته اشاره ولرم. په دغه ځای کې لومړی دا چې
افغانستان اسې یو هیواد چې سلويخت کاله جګړه لري، خو بیا په اتلس کلونو کې دغه جګړه زور اخیستې ده. اوس تاسو ګورئ د جګړې سیستم هم بدل شوی ده. اوس مخکې چې وو جبهي جګړه وه، هغه کې معلومه او مشخصه وه چې دښمن چیرته ده او دوست چیرته ده. خو اوس متاسفانه موږ په کور کې، موږ په دفتر کې، موږ په هغه ځای چې موږ کار کوو هملته دښمن شته او نفوذ لري. دا یو بل دا چې موږ نه وایو چې څه نه دي سوی. دا د بیان ازادۍ دومره پرمختګ او دا چې خلک خپل اند او هغه مفکوره خلکو سره شریکوي، دا خپل یو پرمختګ ده. خو هغه کار چې باید سوی و خبریالانو ته هغه نه دي سوی. اوس تاسو ګورئ مسونیت دلته په کابل کې نشته، خبریالته کاری مسونیت نشته. که یو دفتر وغواړي، یو رسنۍ وغواړي، یو خبریال ځان سره وساتي نو هغه ساتي. که کوم ستونزه پیښیږي پرته له دې چې له هغې نه پوښتنې وسي یا هغې ته جبران خساره وسي، هغه له دندې نه ګوښه کوي. دا یو بل دا چې موږ صحیح مسونیت نه لرو دلته. اوس تاسو ګورئ څنګه چې افغان صاحب وویل، یو خبریال ته پکیږي هغه باندې 2 لک افغانۍ مصرفیږي. او متاسفانه هغه نهادونه چې د خبریالانو په نوم کار کوي هغوی هم خپل جیبونو ته ګوري. اوس تاسو ګورئ یو نهاده د صندوق خبرنګاران په نامه، هغه خبریالانو ته ویلی ده چې که چیرې څوک شهید وسي هغوی ته موږ 10,000 افغانۍ ورکو، او که چیرې خدای نخواسته څوک ژوبل سي هغې ته 15,000 افغانۍ ورکو. حالا چې په دغه صندوق کې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ تر اوسه پورې یو ځای سوې ده، چې ولسمشر ورکړې ده، نور مشران ورکړې ده. نو هغه نهادونه خپل ځان لپاره کار کوي، هغوی خپل کورنۍ لپاره کار کوي، خو د خبریالانو لپاره بس خبریالان یو نوم ده چې هغوی باندې تجارت روان ده، او خبریال بس د اور لرګی ده چې هغه نه استفاده کوي خلک.
مننه افغان صاحب. دلته افغانستان کې سره د دې نوابي صاحب یادونه وکړه، او دا معلومه خبره ده په وار وار د مسایل یاد سوی دي د تیرو اتلس کلونو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پرمختګ کړی ده په بیساري ډول. راځو تاسو نه دا پوښتنه کوو چې آیا پرختیا هم دغه پرمختګ څومره دې ته زمینه برابره کړې ده چې خبریالان وکولی سي خپل حق چې هغه اطلاعات د لاسرسي موجود هغه ته ورسیږي؟ د دې پوښتنې جواب به تاسو راته راکړئ. اول راخلو چې صدیق الله توحیدی د افغان خبریالانو د کمیټې، د خوندیتوب کمیټې اجرایوي مشر ده، د تلیفون په لیکه را سره دی. توحیدی صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم،
ژوندی وسی. توحیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، موږ نن په خبرونه کې به بحث کوو چې افغانستان کې د افغان خبریالانو وضعیت څنګه دی.
متاسفانه با وجود اقدامات قانونی که در افغانستان وجود دارد، با وجود حمایت‌های قانونی که وجود دارد، متاسفانه وضع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در افغانستان وضع مناسبی نیست. ما از سال 2014 به این سوی یک رقم درشتی از تلفات خبرنگاران را داریم، همچنان از زخمی شدن خبرنگاران را داریم. از طرف دیگه ترتیبات ایمنی، ترتیبات ایمنی حکومتی.
خنو د توحیدی صاحب اړیکه پریس و، کوخه کو د خبرونه په لړ کې بیا هم له توحیدی صاحب سره اړیکه ونیسو او نه پښتنه وکړو چې ساکل یا په 2-3 کلونو کې، ورسته 2-3 کلونو کې څومره افغان خبریالان وزل سوي دي او ټاپیان سوي دي، په کوم پیښو کې لاملونه چې. مهرباني افغان صاحب، تاسو ماته د پښتنه جواب راکړئ که یادښت کړی مې وي تاسو سره. وي دا خو
فکر کوم تاسو د بیان د ازادۍ په تړاو باندې خبره وکول چې څومره د عملی شوي ده کنه. بدبختانه په افغانستان کې ډېرې قوانین او مقررات شان یوازې لیکل کیږي خو عملي کیږي نه. حکومت د خبریالانو د ملاتړ ادارې، بیلابیل خبریالګاران همیشه دا وایي چې باید د بیان ازادي موجوده وي، معلومات ته لاسرسي باید ولرو. قوانین لیکل شوي، مقررات لیکل شوي دي، اما هیڅوک نشته چې دا عملي کړي. که هغه څوک چې خپل د دغه ادعا کوي چې باید د بیان ازادي موجوده وي، خو چې وخت د عمل راشي هغه هم د مسؤلیت تخته کوي. اکثر خبرنگاران یا خبریالان په همدغه مواردو کې تهدید شوی دي، ټپی شوی دي، اتاین ژوند لمنځه تل شوی دی، دوی کوشش کوي چې معلومات لاسرسي پیدا کړي، د بیان ازادي موجود وي، بلکې هغه غوښتل کیږي کله مستقیم په همغه وخت نه، بلکې د یو وخت ورته کیږي څارل کیږي، په وخت زمره هغه د منځه وړل کیږي، ځکه ممکن په اوس وخت کې په افغانستان کې بل خصوص تحقیقي خبریالي دا یعنی د خپل ژوند سره لوبه کول لا علت هم دره چې دلته معلومات لاسرسي نشه کوم غواړي په دغه برخه کې پلټنو کې، نو ته دا فرض کا چې ته به په ډیر کم وخت کې د منځه ځې.
مننه. سلام توحیدی صاحب، د مونږ راګه وری خا مهرباني توحیدی صاحب، روسي دوه درې کلونو کې تاسو ارقام ورکولای شئ چې څومره افغان خبري اعلان وزل سوي دي او ټپيان سوي دي؟
نر بعد از سال 2014 تا سال 2019 که ما در جریانش هستیم، بیشتر از رقم تلفات نسبت به 10 سال گذشته زمان حکومت آقای کرزی یا بیشتر از 10 سال، ما در مجموع در این سالها حدود 100 خبرنگار را در افغانستان از دست دادیم که یعنی بیشتر از نصف ازی در امی 4-5 سال گذشته شهید شدن و از معنیش این است که ما یک رقم رشد تلفات داریم، در حالی که ما از سال 2001 تا سالهای 2012 و 2013 مجموعاً هر ساله به صورت اوسط حداقل 3 خبرنگار در افغانستان از بین می رفت، اما در این سال این رقم بسیار بالا رفته. مثلا در سال 2017 گفتش به بیش از 20 مورد رسید، در سال 2018 به 17 نفر رسید و در جریان سال 2019 هم شما خبر دارین که همکاران ما در افغانستان شهید شدن و در یک حمله در سال گذشته خورشیدی در دهه سال که ما در بزرگداشت از مقام شهدای رسانه‌ای هستیم، در حدود 9 خبرنگار در یک حمله به صورت هدفمندانه شهید شدند. این رقم تکان‌دهنده رقمی بود که ما در تمام همه این سالها داشتیم.
توحیدی
صاحب، وضع خبرنگاران یک وضعیت مناسب نیست.
په خبرونه کې ما سره قدرمن او تکړه او فعال افغان خبریالان ناست دي، دوی په دې بحث درلود چې افغانستان که د افغانستان کې چې د افغان خبريالانو لپاره کوم د خوندیتوب او د ملاتړ بنسټونه چې دي هغه په سمه توګه د خبريالانو وضعیت ته پاملرنه نه کوي، تاسو چې دغه یو نهادي استئ چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه است، په دې برخه کې مشخصا تاسو څه کړی دي؟
ما حداقل در این سالای نه است کمیټه مسئولیت خبرنگاران در حد توان این دفتر هم امرای زخمی ها کمک نقدی صورت گرفته، هم امرای خانواده شهدا، یک تعداد از زخمی های حادثه دهستور توسط حمایت مالی همی کمیته به هندوستان فرستاده شده، یک تعداد هم در داخل کمک شدند که تداوی شوند. اما به هیچ وجه یک نهاد کوچک غیر حکومتی توانایی رسیدگی به صورت دوامدار را به خانواده های شهدا و زخمی ها ندارد. این در یک حد بسیار محدود است که انجام میشه. حال داستان ما که قد میکنن شاید باورشان بین باشه که این نهادها بالاتر قویتر از حکومت هستند و حکومت ها برابر این نهادها توانایی ندارن، در حقیقت این بالا رفتن سطح توقع است، به دلیل از این که کمیته مسئولیت خبرنگاران یک انجوی غیر حکومتی است، در مساحات مشخص توسط مؤسسات بین‌المللی حمایت مالی میشه و بعدش هم هیچ بالاتر از او یا کمتر از او نمیتونه کار کنه، در حالی که طبیعتا حکومت افغانستان باید تمام مخارج خانواده های شهدار با دوش بگیره، همچنان مالکان رسانه ها، رسانه هایی که توانایی مالی دارن، اینا باید کمک بکنن همراه خانواده های شهدار، در صورتی که از اینا بازماندگان صغیر وجود میداشته باشه، یا هم به یک نحوی از آنها باید مورد حمایت مالی قرار بگیره، خانوادهشان، خانمشان، مادرشان، پدرشان و اینا.
توحیدی صاحب، پلان تو که کراته وای زکه د موږ د خبرونه وخت ډیر کم دی، کراته وای چې آیا دا لازم ده چې کله خبرې لان ټپی کیږي یا خدای مکړو دوی وزل کیږي هغه وخت کې به د بنسټونو کار تو کی کنه، مخکې له مخکې دوی چې ټپیان کیږي دوی د ټپی کیدو د وزل کیدو مخنیوي وسی خبره ده په دې بحث کې وسی؟
بله، دقیق است که باید تدابیر جدی پیشگیرانه صورت بگیره، اما این تدابیر توسط نهادهای غیر حکومتی ممکن نیست. ما قبل از اینکه حمله بر مووی گروپ شود و اختیار از جانب کمیته نظامی طالبان رسید، ما این مسئله رو با حکومت افغانستان در میان گذاشتیم که در از اونا تقاضا کردیم. در مبنای همو تقاضا بود که کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت تأسیس شد، هم در کابل تحت ریاست آقای دانش و هم در تمام ولایات این کمیته مشترک فعال است و حکومت اطمینان‌های لازم را در این زمینه داده بود. اما متأسفانه با وجود هم اطمینان‌ها آنچه که اتفاق افتاد نهادهای غیر حکومتی نه مسئولیت تأمین امنیت نهادی را میتونن داشته باشن نه قوت اجرایی هستند. چیزی که میتونن انجام بدن دادخواهی به خاطر تامین امنیت.
ډیره مننه کوروادان. مننه توحیدی صاحب، ښه وخت ولرئ. نووی صاحب، د خبرونې وخت ډیر کم دی که تاسو راته وایئ چې تاسو غوښتنه په دې برخه کې، یعنی تاسو چې یو افغان خبریال یاستئ، دلته په ټولنه کې فعال یاستئ، د ورځې په جریان کې مو همدا کار دی، حتی ښایي له ورځې نه اضافه تاسو کار وکړئ د خبریالۍ دپاره، او خبریالۍ کوئ د اطلاعاتو د خلکو ته د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې. غوښتنه مو په دې برخه کې مشخصا د افغان خبریالانو د خوندیتوب او دوی د امنیتي تدابیرو دپاره څه دی؟
مشخصا زه همدا وایم چې موږ خو د خبریالانو د خوندیتوب د ادارونه هیڅ غوښتنه نه لرو، ځکه چې هغوی په خپل ضعف باندې اعتراف کوي. دا یو اموک طرف حکومت ده چې حکومت باید دا واضح کی که هغه د بیان ازادي خپل لاسته راوړنه بولی، نو اړین ده چې هغه باید دغه دایې نه دفاع وکړي. او بل شی چې وایم، دا په ټولو خپل همکارانو باندې، خپل مسلکان او هم ټولګانو باندې غږ کوم چې د دین وروسته باید موږ خپل ځان قرباني نکو. د څه لپاره باید موږ قرباني سو؟ آیا د لپاره چې بیا د موږ مرګ نه وروسته یو څوک راسي او موږ باندې قطنامه ووایي او پروژه واخلي، یا د لپاره چې هغه رسنۍ ته چې موږ کار کوو هغه موږ قدر نه پوهیږي موږ قدر باندې؟ نو مشخصا ما غوښتنه د خپل هممسلکانو څخه دا دي چې اوس وخت را رسېدلی دی چې موږ خپل ځان لپاره کار کوو، او د دې نه وروسته خپل ځان قرباني نه کوو هغه څوک لپاره چې موږ باندې پروژه اخلي.
ډېره مننه کور ودان. افغان صاحب، تاسو راته وایئ په دې برخه کې لنډ، البته په دې برخه کې خپل خبریالانو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی چې دغې ته اول یا لومړی خپل ژوند مهمه واوسي، د خپل ځان ساتنه وکړي، بیا وروسته له هغې نه خلکو ته اطلاع رسونه وکړي، او مشخصا غوښتنه مو په دې برخه کې څه ده چې د افغان خبریالانو خوندیتوب، یعنی هغوی د خوندیتوب ته پاملرنه وسي؟
زه به لږ داسې وایم، ممکن توحیدي صاحب دما غږ اورم. همیشه په افغانستان کې کارنامه شاهکار خبریال کړی ده، دا عمل په ډګر کې خبریال منډي وای، خو امتیاز څوګه خلیا غ څوګ امتیاز خلی چاغه د خبریال د ملاتړ چغي وای. هغه کسان چې همیشه په خپل دفتر کې پراته دي شین چي چي اج کی تاسو ول صورت مخ کې ولسمشر زین خبرنگارانو د پاره هغه کړو چې میډالونه ورکی دا خبر د خبریال حق و نه د غچا چې د خبریال په نوم باندې امتیازونه بودیجه تر لاسه کوي. دا یو غیر قانوني عمل او یو بې انصافي و. ولی هم د توحیدی سب ولی د غنور کسانو غک پر دنه کچې دا د خبرنگار حق ده، نه د کسانو چې دوی د رسنیو استاد دي یا په خوا خبرنگاران در شي وسته ملاتړ په نوم باندې هغه جوړ کړي. همیشه هم د اسکار شو ده خبریال د خپل ځان لپاره څه کړی دي؟ یوازې هم دغه مله کدل ته چوس مونږ راغلي دا خپل غک پرته کړی ده، هم د غسیغه همیشه پرته کړی. خو بدبختانه ځکه نه اوریدل کیږي چې مونږ په هغه کچې کینی د صلاحیت پکاچا کې یو واجب مسولیت د خپل رسنۍ کې کوم خبرنگار کار کوي هغه مسؤل نه ده، ځکه اکثره رسنۍ چې دا خصوصي دي هغه د خبر چې دا یو بزنس ته تجارت خرڅي. هر خبرنگار چې 14 او شپږ ځای دی چلته دی ورسته ورشي ترڅو هغه مکمل امنیت خوندې شوی او هغه غواخ د منځ تللی، بلکې رسنۍ مجبوري چې نه ته وخت په بزان ورسو ترڅو خه تصویر واخلي او زخلی دون کې ولرم خه خرصلا ولرم. مینه نه پر رسنۍ کې، نه په حکومت کې، نه د ملاتړ ادارو د خونه، د هیڅ لحاظ خبرنگار مسؤل نه ده، حقوق نه دی خوندې شوی. څوک چې ادعا کوي دا ادعا کاذب دی.
ډیره مننه کوروادان. افغان صاحب او نوابي صاحب، تاسو راغلي موږ سره په بس کې اشتراک وکوروادان له دواړو نه. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې موږ بس مو اورید تعقیب وکړو، او همیشه مو خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي، انتقادونه مو شریک کړي دي. ډیره مننه تر بلې ونی چې تاسو په خدمت کې حاضرې وکړو. وخت لري، خدای پامان. Thank you.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.